د ماسپخین یو بجش فوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د ټلیفوني خبرو د پیښور پر آرمی پبلک سکول 13 دسمبر میاشتې د برید عاملینو پر ضد د پاکستانی امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې شتون یا نشتون په اړه د حکومتي چارواکو د سرګندونو او هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د ځوانانو غږ ونیس پروګرام هم درو خو پیل خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په دواړو خځو معاملو ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. افغان چارواکي وايي په کابل کې د موټر ځانمرګي بمی برید مخه نیولې ده او عراقي ځواکونو د دغه هیواد په غربي برخه کې بغدادي نومي خارګوټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم او افغان لسمشر په ټلیفون د دوارخیز مسلو په اړه خبرې کړي. د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرونی جاری شوی خبر پاڼه وای چې ولسمشر اشرف غنی سره یې پرون مازیګر په ټلیفون خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی مسلو د حل، اقتصادي تعلقاتو د بهتري او تجارت زیاتولو په اړه خبرې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې ترهګري شریک دشمن وباله او پر ضد یې د کار کولو په اړه خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې د نواز شریف دخلی ویل شوې چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات ډیر ښه شوي او د دواړو هیوادونو مشران د همکاریو په زیاتېدلو مطمئن دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په پیښور آرمی پبلک سکول د برید اکاونکو وسلوالې ډلې یو مشر یې نیولې ده. د پوز د مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر لاړه خبرون جاری شوی و خبر پاڼه وایي چې د تاج محمد په نامه د غتنې د پیښور پسنګ کې د پاوکی کلینا گرفتار کړی دی. آی اس پی آر د دې تن تصویر هم جاری کړی وایي چې د په یاد سکول د برید کونکو د دویم ډلې مشر وو. پوز چارواکي ادا کوي چې تاج محمد نومې د وسلوال اعتراف کړي چې په شمالي وزیرستان او پیښور کې یې نور یو میر بریدونه هم تر سره کړی دي. د چارواکو په وینا د تند خبر ایجنسی باړې تحصیل سپاه سیمې سره تعلق لري او دا محل ځان په کډوالو کې پټ کړی وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې هواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش حل ځلې د نظر لاندې ساتي خو لا هم په پاکستان کې یاد وسلوالې ډله رسمي وجود نه لري. د سرګندونې د یاد وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پرون په پارلیمان کې د خارجه چارو قائمه کمیټې ته د وینا په وخت وکړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان بغیر له سفارت نه د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کوي. اعزاز چودري دا هم ویل چې هواد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال اتحاد برخه نه ده خو د خپل امنیت لپاره د ناقل نو ګرځول شوې تنظیمونو په شمول د ټولو عناصرو خلاف کاروایی کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کابل امنیتی چارواکي وایي نن په دغه خار کې د یو موټر بم چاودنې او ځانمرګي حمله مخنیول شوې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویلي ځانمرګي حمله کوونکو غوښتله چې له چاودیدونکو موادو ډک هینو ټرک کابل ته دننه کړي چې د کابل باګرام په سړک د دهسبز په سیمه کې هدف ته رسیدو وړاندې پولیسو ودراوه او چاودنې وکړه. رحیمی ویل چې په دې چاودنې کې یو تن ټپي شوی او زیاتوي چې د چاودنې په سیمه کې د انسانانو د وجود ټوټې لیدل شوې او لب ګومان ده چې د حمله کوونکو د وجود برخه بوي. خاغلی رحیمی ویل چې دوی پلټنې شروع کړې دي. سمو د وړاندې د کابل په قصبه سیمه کې هم ورته موټر بم چاودنه شوی و. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په اولو هفتو کې به د پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو سره یو درې اړخیزه غونډه کوي. په کابل کې د یادې ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته په دې حق ویل چې په دغه غونډه کې به د افغان کډوالو په بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان پاکستان او د یو ان ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې په کې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور، د دوی د بیرته راستنولو مسأله او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي، په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
د یادونې ول دا چې د انساني حقوقو د سار اداره وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او په زور خپل وطن ته د لیږلو لړۍ شروع شوې ده. یو جګ پوړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د دغه هیواد په غربي برخه کې بغدادي نومي ښارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقین د خلاصولو لپاره کاروي شروع کړې ده. په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیې یو مشر قومندان لفټنټ جنرل جیمز ټیری پرون وویل چې د امریکایي جنگي اجازونو په ملاتړ خواوشا 800 عراقي ځواکونه په بغدادي حمله کې بوخت دي. یاد خار د روانې میاشتې په اولو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي خوای چې په دې حواله د مارچ د میاشتې د یو دیرشمې نیټې نه وړاندې کومې لوزنامې ته د رسیدلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځني مذاکراتو په پای کې ویل د خبرې اترې ګټورې تعمیري او سنجیده وي خو زیاتوي چې لا هم په دې لړ کې ډیر کار پاتې دی. او بل خبر دا چې امریکا او روس پرون د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا په غونډه کې د یوکرين د شخړې په سر په یو بل باندې تورونه ولګول. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویل امنیتی شورا د غربي هوادونو د فیصلو لپاره تش د ربړ د یو مهر کردار تر سره کوي. نوموړي په امریکا تور ولګاوه چې یو کال وړاندې په یوکرين کې د ریاستي کودتا لپاره به خوند او نامناسبه طریقې اختیار کړې دي. بل خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاورز په روس تور ولګاوه چې د یوکرين نیول شوی برخه کې روس پلو بیلتون غوښتونکو ته تربیت او وسلې ورکوي او د هغوی سره په ملاتړ کې جنگيږي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږه خبريال سیرت ظهیر د کرنسیو بای او د موسم احوال درکوي.
نن د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په یو سل 2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 55 روپۍ او په یو سل 55 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 45 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 45 روپۍ 95 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 8 پیسې پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورس په پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22 په بنو کې به 12 او 23 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خو کې چې په روان خبرونه کې اوري د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په یو ټلیفوني تماس کې په ترغره عزت مبارزه کې د همکارۍ پر زیاتولو خبرې کړې دي. د سیمېزو چارو شونونکو وایي دا سې بریخي چې پاکستان د افغانستان خپل پالیسی بدل کړي خو دا چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو په رغولو کې لا هم ستونزې موجود دي.
دا ښکاری چې پاکستان اوس داسې ګامونه اخستی دي چې اروی ته مطمئن ښکاری. بل پکې د ترانزټ خبرم شوی و افغانستان ته اوس هم سګیلې دي.
د پاکستان حکومت وايي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر فعالیتونو یې نظر ساتلې. د دفاعي چارو په بیا حکومت وړاندیز کوي چې دغه ډلې د ملاتړو کسانو او ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي.
پاکستان لپاره په کار چې کوم نور تفکر ګروپونه دي چې هغه دل کې د دې همدردان او د دې طرفدار دي دغه خلک باندې نظر ساتي.
او د ځوانانو غږ د دیونه په خبرونه کې د هغه افغان زدهکونکو خبرې اوري چې خپل لوړې زده کړې په بهرنیو هیوادونو کې کړې دي.
کله چې ما ماستری دلته په آلمان کې خلاص کړل هغه وخت کې ما هڅه وکړه چې پی ایچ ډی فایل کوم.
هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنی رپورٹ په داسې حال کې چې په دې ورستاو کې له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو په لیدو رپورټونه ورکل شوي. پرون افغان ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم سره په ټلیفون د امنیتی همکارۍ او زیاتولو په اړه خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي دواړو مشرانو له تجارتي او اقتصادي اړیکو سره پر تړلو موضوعاتو هم خبرې وکړې. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ګل په ماخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او په دواړو خصالوکاتو یې خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې دواړو مشرانو په دواړو خص معاملو او په افغان ترانزټ ټریډ د خیالاتو څرګندونه کړې ده. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړو خص تعلقات ورځ تر ورځ مضبوطیږي. وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د افغانستان ولسمشر په دې خبرې اطمینان ښکاره کړو چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات مخ په وړاندې روان دي او هر ورځ تیرېدو سره د دواړو ملکونو ولسونو او ادارو ترمنځ رابطې هم مضبوطیږي. وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د افغانستان ولسمشر افغانستان ته تیره هفته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لیګلو مننه کړې او ویلي چې دې سره به دواړو خص تعلقات مضبوطېدو کې مدد ترلاسه شي. د ذکر ده په دې موقع دواړو مشرانو وویل چې ترهګري د دواړو ملکونو مشترکه دښمن دی او د دې خلاف د جنګ کولو د عزم څرګندونه هم وکړه. پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو په اړه د افغان امورو ماهر او ریال طاهر خان وای دوړ ملکونو ترمنځ د اوسنی تعلقاتو سره زکه د اطمینان ورده چې دوړ ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالی شوې ده او دوړه داسې ګامونه چتوي چې د یو بل نه مطمئن ښکاری. د پوینا چې دوړ ملکونو غواړي چې په کوم خبرو اتفاق شوي دي چې پاغي کې پرمختګ وشي او پدې کې د سولې عمل د ټولو مهمه غوښتنه ده.
پاغي کې مهم چې کوم د افغانستان د پاکستان نه غوښتنه وا چې په سولې کې د ور سره همکاري وکړي. نو داسې ښکاری چې پاکستان اوس داسې ګامونه اخستی دي چې اغوی ته مطمئن ښکاری. یو تاسو کو پرون د ډاکټر عبد الله د چیف ایگزیکټیو دی چې کوم دغه خبره وچی یو سورو کې طالبان سره کې دي خبره شروع شي او بیا تیر ورځ کابینه ته وینا کوله خبره کوله. نو پاغه کې مغه دا وی شکریا د کړ د پاکستان د حکومت چې د فوج مشرت ته لګلو. زما خیال دی چې اعتماد بهاري د بل پکې د ترانزټ خبرم شي او افغانستان ته اوس هم سګیلې دي چې اشرف غنی پاکستان ته راغلو. نو تقریبا د سلوي خو نزيات فیصله شي. نو کې دي شي دغه خبره هم پکې شي وي ځکه چې اوس هم مونږ اورو چې ځنې مشکلات افغان
بلخوا د بهرنو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان بخوانی سفیر رستم شاه مومن وای چې دوړ ملکونو اړیکی به هله خکېږي چې کله افغانستان کې جنگ بند شي.
دا غېده لپاره کار کول دي د حکومتونو په منځ کې چې اړیکې خېښې دا هم ښه خبره ده. خو خبره بالا هلکیږي چې الته کوم دی نو حالات نارمل شي او دا غینه پس د پولی باندې کوم دا فوجونه یې دام واپس شي او د اقتصاد طرف ته او د خلکو دغه لپاره توجه ورکړي شي. نو زم چې دغه به زیاته غوروي په ځای دې چې را دورې کیږي دورې په خپل ځای باندې ډیر شي دي. خو د دې نه مخکې چې کوم دی سوچ پکار دی فکر پکار دی چې په افغانستان کې به د جنگ په کم ډول باندې بدلی.
یاد دی په دې ورسو کې د دوړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ رابطې سیوا شوې دي او د افغان امورو ماهر طاهر خان په وینا چې دا اوس د دوړ ملکونو ضرورت دی چې د یو بل اندېښنو ته توجه ورکړي او د یو بل غوښتنې اومني.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز دا وکوي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د حمله یو مهم پلان کوونکی کس یې نیولې دي. د چارواکو په خبره دا تورن کس له پیښور سره نږدې ونیول شو. په دغه حمله کې یو سلو یو 50 کسان وژل شو او اکثره یې زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. غلام غوث یې پاړه رپورټ راکوي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ISPR وایي په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید یو مرکزی تنظیمونکي تاج محمد اورپی رضوان یې د پیښور د پاوکی کلینه نیولې ده. د لړکی تیر ماخام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR نه د خبر شوی بیان تر مخه په آرمی پبلک سکول د برید تنظیمونکو د مرکزی ترګر چې تاج محمد اورپی رضوان نومیږي دا د دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول د برید کونکو د دویم ډلی کمانډر وو او دا د پیښور د پاوکی کلینه د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ISPR د خبر پاڼې تر مخه د تاج محمد اورپی رضوان عمر 20 کال دی او د تعلق د باړې خیبر ایجنسی څخه دی او د پیښور په پاوکی کلی کې د یو بې کور شوی تن په جامه کې اوسېدلو. د ISPR د خبر پاڼې تر مخه تاج محمد اورپی رضوان دا خبره هم تسلیم کړی دا چې هغه د 2008 نه د تحریک طالبان پاکستان سره منسلیک او په شمالي وزیرستان او پیښور کې په ډیرو ترهګر فعالیتونو کې ککړ وو. دا آی ایس پی آر دا خبر پانی تر مخه په آرمی پبلک سکول د بریټ تنظیمون کې د لومړی ډلی کمانډر عتیق الرحمن عرف عثمان د دینه وړاندې نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې دوه میاشتې او یوه اونۍ وړاندې د دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان په بریټ کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 120 د یاد سکول طالب العلمان وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستانی چارواکي وایي که څه هم د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په دغه هیواد کې منظم وجود نه لري، خو بیا هم دوی له دې خطره پام نه دی اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري پرون د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل په شام او عراق کې فعاله د اسلامي دولت وسلواله ډله د پاکستان لپاره هم یو ګواښ دی. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
تیر ورځ د سینیټ د خارجه امور قائمه کمیټې ته د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري وویل چې د پاکستان اولس د داعش سره نه خو نظریاتي او نه جغرافیایي تړون لري، خو پاکستان کې د ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو غړي د داعش سره د رابطو دعوی کوي او زمنګ سکیورټي فورسز او خفیه ادارې په داسې تنظیمونو نظر ساتي. د یادې کمیټې غړي سینیټر ملک محمد رفیق رجوانا مشال ریډیو ته وویل
یہ بتایا تھا کہ بعض ایسے گروپس ہیں جو طالبان کو
ہوئی مبتدا او ایل چی زین داس گروپن دی چی طالبان نہ جدا شوی دی او دغی گروپن زین خلق د دیش نوم اخلی او سنگ چتا سو ته معلومه دا چی زمو ملک د تر هغری خکار دی او د دې د مخنیوی لپاره مون کوششونه هم کوو. نو مون له ضرورتون کی لپاره زیات مختات کی دل پکار دی او د حکومت هم دا کوشش ته چی دا تنظیم په پاکستان کی سر رو چتولو تا پری نه دی. نو موڑی دا هم ویل چی ډیره زیات خطر خو نه دا، خو بیا هم مون له احتیاط کول پکار دی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمد صاد وایي که حکومت په ملک کې داعش سره همدردی لرونکو پر ضد د وسنه ګامونه پورته نه کړل نو راتلونکي وخت کې ورته دا یو غټه خطر جوړېدای شي.
بالکل یو خطر خو موجود ده کنه، دلته داسې دغه همخیال او همدردان خو شته دی او دغه فلسفه سره او دغه نظریه سره یو مخصوص خلکو کې دغه پذیرایي خو شته دی. اوس دغه خطر کله جوړېږي، پاکستان ریاست کم ډخت ځي که کمزورې ډخت ځي نو دا خطر به زیاتېږي، او که پاکستان ریاست مضبوط
پاکستانی مطبوعاتو په بنو، کراچی او د بلوچستان صوبې په ځینو برخو کې د دولت اسلامیه په حمایت کې په دیوالونو لیکنه او پیښور کې پرچیانې یا پمفلیټ تقسیمولو خبرونه ورکړي وو، خو هغه وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان ویناوا چې دولت اسلام یا نومي تنظیم په پاکستان کې وجود نه لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، اسلامي دولت وسلواله ډله چې تر اوسه یې فعالیتونه تر شام او عراق پورې محدود وو، آیا جنوبي ایشیا کې هم خپل فعالیت زیاتول شي او کنه؟ او دا هم چې دغه ډله دغلته ورغله نو په سیمه کې فعالې ډلې به یې مخالفت وکړي او که غېږې به ورته پرانیزي؟ فورن پالیسی مجلې په دې موضوع یو لیکنه خپره کړې چې مهم ټکی له نجیب عامر اورو.
فارن پالیسی مجله په یو راپور کې په دې خبره رڼا چولې ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله څنګه په جنوبی ایشیا کې پیاوړې کېدای شي. په راپور کې راغلي په دې وروستیو کې په عراق، شام او جنوبی ایشیا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په خبرونو کې زیات سمخې ترازي. د دې ډلې تبلیغاتي پاڼې په پاکستان کې او بیرغونه په کشمیر کې هم خورې شوې دي. د پاکستاني وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مشرانو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت اعلان کړی دی. په هند او افغانستان کې داسې کسان هم نیول شوی دی چې پریتورونه دی چې د داعش لپاره خلک را جلبول. په افغانستان کې خو چارواکو د خبره تایید کړې ده چې د هیواد په جنوبی برخو کې داعش ډله فعاله ده. تر دې چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ویانو ویل چې د خپلې ډلې لمنې تر خراسان پورې غځولې ده. د دې هر څه باوجود ځینې شنونکي په دې نظر دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به په جنوبی ایشیا کې ډېر نفوذ پیدا نه کړی شي. د فارن پالیسي له نظره د خبره به ښایي سمه وي، ځکه داعش د القاعدې سره اړیکې پریکړي او ځان د دوی رقیب ډله ګڼي. داعش زیاتره په سلفي عقیدې باور کوي او د سنی ډلو د دیوبندي فرقې د نه منلو غږ کړی دی، خو برعکس په جنوبی ایشیا کې موجودې اکثر وسلواله ډلې دیوبندي فرقې سره تړاو لري او د القاعدې سره هم ریښې لري. نو د مجلې په باور د جنوبی ایشیا وسلواله ډلې به هیڅکله داعش ته خپلې غېږې پرانه نه نیسي، خو د دې باوجود هم داسې امکانات له پامه نه شي غورځول کېدی چې ګواکې د اسلامي دولت وسلواله ډله به په جنوبی ایشیا کې پیاوړې شي. لومړی خو دا چې په افغانستان افغانستان او پاکستان کې وسله والی ډلې په ډلو ټپلو ویشل شوې دي او ځینو ډلو ورله مخې د داعش سره اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو جلا شوې ډلې په بربریت کې داعش ته ورته دي او په ځانګړي ډول د مطبوعاتو د پام ځان لوري ته د راګرځولو لپاره دوی هم د داعش په څیر چلونه کوي. تر څنګ د پاکستان او افغانستان وسله والی ډلې اکثره وخت خپلې وفاداری بدلوي او د یو بل پر ضد هم جنګونه کړي دي. داعش له دې ګټه پورته کولی شي. بل پلو داعش اوس داسې ښکاري لکه یو نړیواله وسله واله ډله چې وي، ځکه چې د دوی فعالیتونه اوس تر شام او عراق پورې محدود نه دي پاتې شوي. فارن پالیسی لیکي که داعش په جنوبي ایشیا کې د ځان لپاره د دوکان په پرانیستلو کې پاتې هم راغله، نو عین ممکنه ده چې دلته د وینو تویولو باعث وګرځي. تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږ کې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی اکسپرس ټریبیون په دغه هیواد کې د سخت دریځ د مخنیوي پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د دغه لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د سیاستوالو او پوز ګډې هڅې هغه هیله له خطر سره مخامخوي چې ګواکې په دغه هیواد کې به د مذهبي سخت دریځ مخه ونیول شي. د دې لیکنې مهم ټکی له بوریوال کاکړه وو.
په ایکسپریس ټریبیون کې په خبر سوي دی مقاله کې حسن عسکری لیکي په تیر اونۍ کې هغه ناسته په زړه پورې و چې ولسی او پوځي مشران پکې شریک وو. په کراچۍ کې سوي دی غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، د سند وزیر اعلی، د سند گورنر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری هم ناستو. د لیکوال په خبره دی ټولو په ګډه پر هغو مسلو بحث کوي چې په لومړي سر کې د ولسی حکومت په ذمہواریو کې راځي. مقاله لیکي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د امنیت له کورنیو مسلو په ځانګړې توګه د مذهبي سخت دریځي او ترهګرۍ په کابو کولو کې د پاتې راتلو له کبله زیاته تکیه پر پوځ کوي. لیکوال حسن عسکری لیکي د دې پرمختګ یو خوشبین تعبیر به دا وي چې ګواکې ولسی او پوځي مشران په یوه خوله دي. دی لیکي که چیرې دا خبره ومنل سي هم، نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوځ د ولسی حکومت خبره ورسره منلې ده او که ولسی حکومت د پوځ په خوله کوي. د لیکوال په وینا بله پوښتنه دا ده چې په دې کې پوځ ګټه کوي او که نه ولسی حکومت پکې سودمن دی. مقاله زیاتوي د وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو پریکړه پوځ له هغه وروسته وکړه چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وسو. ولسی حکومت بیا په دې پریکړه کې داسې خپله برخه واچوله چې د نېشنل اکشن پلان په نامه یې شل نکاتي تګلاره منظور کړه. حسن عسکری لیکي چې د پوځ د دې پریکړې نښې نشانې د 2014 کال په جون میاشت کې لا لیدل سوي وې، کله چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو خبره کړې وه. نوموړی لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه یوازې د پوځ وه، خو له نواز شریف سره بې له دې بله لاره نه وه چې ملاتړ یې وکړي. د لیکوال په وینا نواز شریف نه د پوځ پر ملګرتیا کولای سي او نه هم مخالفت کولای سي، نو ځکه یې پوځ دې ته پرېښدي چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او له دې سره تړلي نور ګامونه په خپله واخلي. د دې په بدل کې پوځ بیا ولسی حکومت دې ته پرېږدي چې خپل کارونه پر مخ یوسي او دا دواړه غاړو ته ګټه رسوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 15960 او 1300 کلو هارت ساوري دلی شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي پاکستانی افغان او د ملګرو ملتونو چارواکي بره روانه مارچ میاشت په غونډه کې د پاکستان میشت افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارو ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو ځورول زیات کړي او د هغوی انساني حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې اکلا له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شکنجې او ځورونې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د مارچ میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې یوه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د یو این ایچ سی آر د ادارې پلاوی او د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازي برخه ولري. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاد درې اړخیزه ناسته کې به د کډوالو پر بېلابېلو ستونزو خبرې وشي.
د دولت های افغانستان پاکستان و اداره یونیسیار
د افغانستان پاکستان او د یو ان ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې په کې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور د دوی د بیرته راستنولو مسأله او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې دا چې غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد شړي او مالونه یې ضبطوي، بلکې هغه افغانان هم ځوروي چې هلته د اوسېدنې قانوني اسناد لري. دې سازمان همدارنګه د پاکستان له حکومته غوښتي چې له خپلو سیمه ییزو ادارو وغواړي څو ژر تر ژره د افغان کډوالو په کورونو چاپې بندې او هغوی په جبر له خپل هیواده ونه شړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغان کډوالو پر ضد د پاکستاني ادارو وروستي اقدامات د اندېښنې وړ او له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بولي. د دې ادارې ویان رفیع الله بیدار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي څېړنې وکړي.
که چېرته داسې حالات د افغان مهاجرینو سره پېښېږي چې هغه د بشرپاله قوانینو خلاف وي، دا موږ په کلکه باندې غندو او دا د موجب د نګرانۍ زموږ جوړوي. ولې د افغان دولت ته ډېر لازمه ده چې د خپلې نمایندګۍ په وسیله باندې د دغه حالاتو نه د هغوی بررسي وکړي او په هغې کې وقوف ولري او وارد وشي، په هغه صورت کې به د افغان دولت
مکلفیت په ښه توګه باندې ادا شوی. د بشري حقونو د څار سازمان په پېښور کې پر یو ښوونځي وروستۍ حملې ته په اشاره ویلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو د کړنو انتقام له افغان کډوالو څخه وانخلي. په پېښور کې په یو پوځي ښوونځي باندې د طالبانو له لوري د تیر دسمبر میاشتې له خونړۍ حملې وروسته په دې هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هر ورځ په سلګونه افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنیږي. د راپورټونو له مخې نږدې یو نیم میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوه،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په کراچۍ کې تیر ماښام د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ د پخوانی قاضي رانا بګوان داس د مړینې اخیری مراسم ترسره شول. نوموړی په درې او یا کلنۍ کې د ګول یا دوشنبې په ورځ د کراچۍ په یو هسپتال کې د زړه د رنځ له امله سا ورکړې وه. رانا بګوان داس د پاکستان د عدلي په تاریخ کې د سپریم کورټ لومړنی هندو او دویم غیر مسلمه قاضي پاتې شوی. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
رانا بګوان داس د سین صوبې په لړکانه کې په 1920 میلادي کال کې په یو هندو کورنۍ کې پیدا شوی وو. نوموړي په اسلامیاتو او قانون پوهنه کې ډیګری ترلاسه کړې وې. په 1965 کال کې هغه وکالت شروع کړی وو. د سیول جج او سین های کورټ د قاضي په چوکۍ د دندو د ترسره کولو وروسته هغه د سپریم کورټ قاضي مقرر شوی وو. په عدالت او انصاف ورکولو کې د نوموړي د شخصیت په اړه د هغه ملګری او د سین های کورټ پخوانی مشر قاضي ناصر اسلام وای رانا بګوان داس مهنتی او ایماندار قاضی وو. هغه د دې ترڅنګ په خپل کار کې انتهایی ماهر وو. داسې ډیر کم خلک پیدا کیږي چې د ایمانداری ترڅنګ په خپل کار کې ماهر هم وي. چونکه هغه هندو نه په دې لړ کې هغه ځینې وخت د ستونزو سره هم مخ شوی وو. خو د پاکستان په قانون کې د دې گنجایش ته چې یو غیر مسلمه تندې جج شي. درانا بګوان داس نوم هغه وخت د زیاتره خلکو غوګونو ته ورسېدو کله چې په 2008 کال کې د هغه وخت فوزی ولسمشر پرویز مشرف د سترې محکمې د هغه محل مشر قاضي افتخار محمد چودري ل خپل څوکۍ لری کړو او د هغه د بحالۍ لپاره تحریک زور ونیو. رانا بګوان داس هغه وخت د پاکستان د سترې محکمې قائم مقام مشر قاضي ټاکل شوی وو. د افتخار محمد چودري د بحالۍ ابتدا په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیې کراچۍ بار اسوسییشن کړې وه. قادر خان اډوکیټ هغه مهال د دې اتحادیې مرستیال مشر وو. نوموړی وایي په دې موقع رانا بګوان داس په ډېره ایمانداری سره په یو نازک وخت کې اهمې فیصلې کړې وې.
او چیف جسټس بحال کړو
او یو هغه کردار ادا کړو چې خلک خود چودی صاحب کو کیسه په خپل ځای یو کردار دی او دا غي سره سره په هغه مومن کې چې دویم نمبر سره غټ کردار او یو بولډ سټیپ او نغه رانا بګوان داس سره وغسته
د قادر خان اډوکیټ په خبره رانا بګوانداس هیڅ وخت د سیاسي او غیر سیاسي کړیو تر اغیز لاندې نه دی راغلی او هغه تل د حق او عام وګړو ته ګټه رسوونکي فیصلې کړې دي. رانا بګوانداس د سترې محکمې څخه د ریټایرډ کېدو وروسته هم په اهمو ادارو کې دنده ترسره کړې. په دې وروستیو کې د ټاکنو د کمیشن د مشر په توګه د هغه نوم غوره شوی و خو نوموړي له دې دندې اخیستو څخه معذرت کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو یو نیمه بجه شوه د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په دوه اړخیزه مسلو ټلیفوني خبرې کړې. د وزیر اعظم نواز شریف ته دفتر نه پرون خبره شوې خبر پاڼه وایي چې نوموړي د ولسمشر اشرف غنی سره پرون مازیګر په ټلیفوني رابطه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسلو د حل، اقتصادي اړیکو د لا نورو ښه کولو او د خپل منځي تجارت د زیاتولو په هکړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په پیښور آرم پبلک سکول د برید کوونکي دویمې وسلوالې ډلې مشر یعنی ولې چارواکي وای د تاج محمد په نامه د غتنې د پیښور په سنگ کې پاوکه کلی کې گرفتار ک او دا چې د تند پیښور د برید ترڅنګ په شمالي وزیرستان او پیښور کې د یو شمیر نورو بریدونو تر سره کولو اعتراف هم کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش حل ځلې د نظر لاندې ساتي خو لا هم پاکستان کې یاد وسلوالې ډلې رسمي وجود نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په اولو هفتو کې به پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو سره یو درې اړخیزه غونډه کوي. په کابل کې د یاد ادارې چارواکو ویلي په دغه غونډه کې به د افغان کډوالو په بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې کیږي. یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د دغه هیواد په غربي برخه کې بغدادي نومي خارګوټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولخینه د خلاصولو لپاره کاروایی شروع کړې ده. او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي خو وایي چې په دې حواله د مارچ د میاشتې د یو دیرشمې نیټې نه وړاندې کومې لوزنامې ته د رسیدلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی.
لن خبرونه مو د منور شان اورید له اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه درته وړاندې کوو چې د دېونه غ زمون همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی.
د ځوانانو لاسترولنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د لپاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوم.
مشال رادیو ته په خیر راغلاس. د مشال رادیو ځانګړي اونې ځ خبرونه ځوانانو ژغه کینن زه احمد شاه زمستا سره په روان خبرونه کې دوا میلمانه لرو. د نن د ځوانانو ژغ خبرونه یو ګډونوال د کابل په هنتن شوونکی محمد تنها دی چې دا وخت په جرمني هیواد کې پېټمی فزیکس کې پی ایچ ډی کوي. بل ګډونوال مو علي زین دی چې د کوټي پېټی په هنتن کې په تجارت او اداري څانګه کې لوړی زده کړې ترلاسه کوي. له دوه دواړو ملمنو سره به نن د ځوانانو د تشویقولو یا د ځوانانو د هڅولو پر لارو چارو باندې بحث کوو. دا دواړه ځوانان د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک للاري پښتانه ځوانان دې ته تشویقوي، دې ته هڅوي چې دوی لوړې زده کړې ترسره کړي او په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپ یا بورس ته ځان وروپیژني او درخواست ورکړي. تر څو لوړاندې تاسو دواړو ملمنو ته په خبرونه کې شرغلاس وایم. خدای مو راوله. لمړی محمد تنها ورځو تنها صاحب تر ټولو وړاندې خود دار ته واس چې جرمني هیواد ته د پی ایچ ډی لپاره لکومی لاري او پڅتوګه لاړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جام یو ځل بیا سلامونه. زه خو کله چې ما ماستری دلته په المان کې خلاص کړل هغه وخت کې ما هڅه وکړه چې پی ایچ ډی فایل کم خو بیا د افغانستان قوانینو مطابق به اتلاله وای دوه کاله مې هدا اقل افغانستان کې د دولت سره کار کړی و چې دا کار ما وکړ. وروسته دغه نه ما خپل د پی ایچ ډی لپاره خپل پروپوزل ولیکل چې هغه پروپوزل هم د مطالعې ساحه د افغانستان دینی سمیدی هغه مې ولیکل مختلفو پانتونونو ته مې د نړۍ ولیږل. په دې کې د المان دو پانتونونو ما ته ځواب راکړ چې موږ کولای شو د تا منحیث د پی ایچ ډي محصل ومنو او د تا پروژه موږ ته د قبول وړ ده. او هغه پروژه چې یا پی ایچ ډي پروپوزل یا پیشنهاد ورته وایي هغه دوی قبول کړی وو او زه د هغه په اساس باندې بیا پانتون وروغوښتم المان ته د یو کال دپاره چې دوی ورته امتحاني دوره وایي چې په امتحاني دوره کې به دوی ما ته یو څه مقدار پیسې من حیث د مامور امتحاني مامور د پانتون را کوي. هغه یو کال ما تیر کړو او د هغه نه وروسته د پروفیسر د ما د کار نه راضي وو او ما ته وویل چې ته کولای شي نور ادامه ورکړې او موږ تا د پی ایچ ډي محصل پیس منو موږ د تا د کار نه راضي یو. او ما کوم سکالرشپ خپله نه ده اخیستی، فقط خپله مې په نورمال ډول باندې پانتونونو ته درخواست ورکړی ده او زه پانتون کې دلته منحیث د یو اکاډمیک مامور وظیفه ترسره کوم او تر څنګ یې محصل یم، یعنی هم مامور او هم محصل.
مننه. تنها صاحب، په خپل خلوړ زده کړې ترلاسه کوي، د نورو ځوانانو د هڅونې او تشویقولو کار مو له څه وخت راهیسې پیل کړی دی؟ لکه په ځانګړي توګه تاسو پر خپل فیسبوک پاڼه باندې په بهرني هیوادونو کې د ځانګړو سکالرشپس یا بورسونو لینکونه تاسو هلته لګوي او ځوانان دې ته تشویقوي چې دې ته ځان وروپیژني او لوړې زده کړې ترلاسه کړي، دا کار ته مو څه وخت پام سو له کومه راهیسې کوي؟
کله چې ما خپل د پی ایچ ډی د تکمیلولو لپاره په انټرنیټ کې کله چې کابل کې وم پلټنه کوله، ډیر داسې ویبپاڼو سره مخامخ شوم چې هغوی مخصوصا د دې لپاره ډیزاین شوي دي چې نړیوالو محصلینو ته سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړي. نو ما دا ځان سره وویل چې زه خو د بیلو په کې لګیا یم او همدا کار کوم، راځه دا به ډېره ښه وي چې نور پښتانه ځوانان، افغان ځوانان نور هم دې ته د ځان سره واڅوم چې هغوی هم وکولای شي د دې مواقعنو استفاده وکړي. زه خو بېله غم ورسره راځم نو که یو پنځه نور هم پښتانه ځوانان لوړې زده کړې وکړي دا به هم د موږ دپاره د هېواد د ټولې سیمې دپاره په ګټه وي. نو ما د بورسونو لړۍ شریکول هماغه وخت پیل کړه چې کله ما پروپوزل لیکلی وو او مختلفو پانتونونو ته مې لیږل. بیا ما خپل ځان سره وویل چې زه په سکالرشپ باندې کانه کوم، که به دا چې زه منحیث یو اکاډمیک غړي کوم پانتون کې دنده واخلم، ځکه سکالرشپ دپاره به لیک په دې چې د پی ایچ ډي دپاره سکالرشپونه کم دي دا به لږ سخته وي. نو پی ایچ ډي دپاره معمولا پی ایچ ډي پوزیشنونه اعلانېږي، نو خو ما ته به سکالرشپو د ماستري د بیچلر د دورې ډېر زیات معلومات او ایمیلونو کې راتلل د هماغه ویبپاڼو نه، ځکه زه ورسره سبسکرایب وم هغو به ایمیلونو را لېږل او ما به دغه د خپل ویبپاڼه وبخې فیسبوک پاڼه باندې شریکول او نتایج ما ته معلومیږي چې ډېر مثبت دي، ډېر زیات خلک علاقه ښیي او انشاءالله د خلکو د پاره یو لار پانیستلې ده.
صحیح. مننه تر حساب وروسته به ستاسو سره بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ټلیفون پر لیک اوسئ. اوس به الیزین ته ورسو. زین، لمړی دار ته وایس چې پر زده کړو سربیره تاسو د زده کوونکو لپاره په جوړ سو یو شمیر نړیوالو دسترو او کانفرنسونو کې برخه اخیستې ده او تیرونی په ناروی هیواد کې تاسو د زده کوونکو په نړیوال فیسټیوال کې ګډون کړی وو. دغه ډول کانفرنسونو کې د ګډون د لارو چارو په اړه معلومات را سره شریک کړي چې ځوانان په څه توګه کولای شي چې ستاسو په شان په داسې نړیوال
سوشل میڈیا استعمال معلومات
دغه گروپ کې شروع مچي چې دغه ډېر خلک دته واخلي. زین وزدار ته وس د ناروی خبر مو کړ چې تاسو 13 ونی په ناروی کې واستې ره هفته مال ته تیر کړ نړیوال فېستوال او د زدکونکو د دې مقصد سو د څل لپاره جوړ سوی او تاسو هلته څه وکړل چې ولاړست
دا څوک چې د یو ورځو پروګرامو چې کی موږ مختلف پلینری سیشن جوړ او یو څو ورکشاپ چې هغه موږ البته پکې هیڅ واخستنه هغه مو ته کوم څه دی مقصد دی چې کرپشن او چې کرپشن څنګه چې څو نه زیاته کم شي نو په دې باره کې په ځای اره خبر ورکړه او په دې کې چې وا تقریبا لیکچر خو بالکل نه و لیکن د دې دا شی ډایلاګز و او ډیسکشن کول چې څنګه مطلب موږ بیس ریزولوشن
خبر وکړل چې تاسو پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د سکالرشپس یا بورسونو لینک هغه لګوي او ځوانان دې ته تشویقوي د ځوانانو لخوا څه خبرګون تاسو تر سترګو سوي دي یا تاسو لیدلې دي یا ځوانانو تاسو سره په دې اړه څه تماسونه نیولې دي آیا
او بالکل خبرګون خو په مطلق ډول باندې ډیر ده او مثبت غر په خبرګون د کله کله داسې چې سړی لا پازابېږي نو د مثال په توګه ځوان ډیر کال اقل لري چې بورس واخلی خدای چې هغه بورس شیرم کې بیا شریک کې دی بیا د پروای چې د دې ته څنګه اپلای وکم ځکه چې دا سال کې چې ټول معلومات په غو کې لیکل شوی وي خدای متاسفانه دون نه ځان نه فازه بي ټمبلین بیا هم تاله پختنه کوي خو یو تی دا بیا نور ځوانان دي چې څو سپې په مخ کې او څو پړاو مخ کې تللی بیا هغه پختنه وکي چې مثلا په دې ځای کې د ریکمنډیشن لیټر لچانه واخلم او دا کوم پروفیسر سره څنګه تماس ونیسم دغه سره همیشه ما ته کړی دی چې یا ریکمنډیشن لیټر یو سمپل ورته ولېږم یا د پروفیسر لپاره د ایمیل لیږل یو سمپل ورته ولېږم خو په مجموع کې علاقه بیخي زیاته ده هم د پښتنو ځوانانو هم د نورو افغانو ځوانانو د بیلګې په ډول ما ته تیر کال یو هزاره وطنوال مسیج را وکړو چې زه یو بورس ته کامیاب شوی یم او دا بورس ما د تا د پاڼې نه چې تاسو شریک کړی و اخیستی ده او زه په وخت سره ډیر خوشاله شوم ځکه هغه زموږ خپل افغانان وروڼه دي نو زحمت کشي کوي ټول خو متاسفانه پښتانه ځوانان کله کله ډیره ټمبلي پکې کوي او غواړي چې هغه د خپل برخې کار هم په تا باندې وکړي نو کله کله زه خپل کارونه لرم د پی ایچ ډی مسایل دي او نور په اونۍ کې دوه ورځې لیکچر ته ورځم ځکه چې پی ایچ ډی محصل دلته باید لیکچر هم ورکړي او په تجربه کې د ماسلینو سره مرسته کوم نو کله کله ډیری خو بیا هم دغه سره سره مانه خسته کوي نه مستړی کیږي چې په خوشحالي کې مو چې الحمدلله د نور ځوانان څوکه څوکه تعلیم خواته تشویقيږي او هڅه کوي او دوی د علاقه لري نو دا خپل یو سړی ته یو روحي آرامښت ورکوي نو ان شاء الله څوکه څوکه به دوی په خپل مسؤلیتو ته متوجه کیږي مهمه دا ده چې اول د پیغام ورسیږي چې دغه څه ولاره ستو ته کولای شي بهر کې
تنها سے بل پرسن میں داد آغ ملگری چاغا صاف سر پ فیس بک کی ملگری نوی یعنی ہاغ پشتانہ جوانان ہاغ سڈول قوال ایسی چی لکت سنگ چتا سو داغ لنکن دا اسکالرشپس دا پر خپل فیس بک پھان لگوئی یعنی ہاگا کو گاڑی چی پخپل دے تلاس رسائی پیدا کی پخپل جان اروا پیچنی ہاگا دا کم لارو قوال ایسی چی داغ تلاس کی دی پاڑا مال مات تلاس کی
بالکل اول خو زما خپل د پیج ما ډیر خلاص پریښی ده هر څوک کولای شي وګوري که زما ملګری کني خو بیا هم دا ټولو ته نه رسیږي خلاره دا ده چې دوی یو څو مهمې وپاڼې دي چې هغه هغه باید معمولا تعقیب کړي او ښه خبر دا ده چې دوی د نیوز لیټر د پاره ځان سبسکرایب کړي خپل ایمیل ته ورکړي هغه بیا په اونۍ کې یو ځل هغه بورسونه چې مثلا موږ سیمه چې ده د ډیولاپینګ کنټری په گروپ کې راځي یعنی مخ پر ودی هیوادونو په گروپ کې هغه گروپ ته ځان سبسکرایب کړي هغه ونی کې یو ځل دوی ته ایمیل علی کی او ټول هغه بورسونه چې په نړۍ کې نړیوال هیوادونه ورکوي دغه مخ پر ودی هیوادونو ته هغه دوی ته ورلیږي دا پانه د scholarshipposition.com په نامه ده او یو بل پانه چې هغه مرګری چې پی ایچ ڈی غواړي هغه findaphd.com دا غواړه وی پانه چې دا ټول ماسری وی پانه دی هم دی هیواد په کټګوري کې مثلا کتور توای چې د افغانستان د لپاره بورسونه غواړم هغه د هیواد په کټګوري کې هم پیدا کولای شي، همدارنګ د مخبرو د هیوادونو په کټګوري کې هم پیدا کولای شي. نو هغه سرچ ډیر پکې اسانه وي او ډیر زیات پراخ پوښښ لري، یعنی د نړۍ تقریبا ټولو هیوادو نه چې کوم بورسونه اعلانېږي دوی تر پوښښ لاندې لري. دغه دوه لارې چې ډېرې اسانه او ساده او موثرې دي. نور که څوک بیا یو مخصوصه رشته کې غواړي زده کړې وکړي، هغوی باید خپله پوهنتونونه د نړۍ وګوري، په دې ګوګل سرچ انجن کې اسانه خپل مسلک خپل د څېړنې هغه موضوع یا ټاپیک چې هلته ولیکي. معمولا هغه پوهنتون چې په دې باندې کار کوي، دا کار ما عینن ما هم د خپل پی ایچ ډي دپاره کړی، چې هغه پوهنتون چې په دې اړه کار کوي د هغه سره باید تماس ونیسي. معمولا یو پروفیسر هلته معزز شي، هلته ادرس لیکلی وي، شمېره ټلیفون او ایمیلونه. مهمه خبره دا ده په دې کې چې همیشه دوی کله چې پروفیسر ته یو ایمیل ولیږي، بیا یو میاشت ورته ناست وي، هغه پروفیسر خو دلته ډېر مصروفه، تر وزیر پروفیسر په غرب کې ډېر مصروفه وي، نو هغه ایمیل ته ځواب نه ورکوي. بیا یو میاشت بعد چې دوی وګوري هغه د بورس ډیډلاین تیر شوی وي. د ما توصیه دا ده چې دوی که چېرته پروفیسر ته ایمیل لیږي، یو دوه درې وارې دي ورته ولیږي، بیا که هغه ځواب ورنه کړو د همغه پوهنتون ویبپاڼې ته دې ولاړ شي، د هغه ډپارټمنټ کې د یو بل دوم درجه کس چې هغه لږ وزګاره وي، مثلا اداري کارکوونکی یا بل وي، هغه ته دې ایمیل وکړي، هغه یې بیا پروفیسر ته په یو مناسب وخت کې وایي رسوي. ځکه دلته پروفیسر ته د ورځې سلهاو ایمیلونه راځي، نو ځکه دوی باید مایوسه نه شي، دوی باید هغه پوهنتون ویبپاڼې ته ورشي او هلته د اداري کارکوونکي پیدا کړي، هغو ته ایمیل وکړي او خپل د څېړنو هغه موضوع ورته وړاندې کړي، ورته ووایي چې زه دې ته علاقه لرم او دغسې په دې ډول باندې، یا ریکمنډیشن لیټر ته مې ضرورت ده، یا ما پروفیسر ته ایمیل هم کړی خو ځواب نه در کړی. بیا هغوی په خپله د اداري کارکوونکي، معمولا په ټوله دنیا کې پوهنتون کارکوونکي یعنی هغه پانتونی اخلاق ورسره یې، یعنی تا ته جواب هم درکوي او تا ته یو لار هم درکوي. مقصد مایوسیت په دې کې د دې لامل کېږي، مایوسیت او همدارنګه بې حوصله توب چې یاره زه چې دا د څو وارې مې ولېږل نه کېږي. زه ځینې هندیان ملګري پېژنم چې دلته موږ سره پی ایچ ډي کوي، هغوی وایي چې ما تر زرو هم زیات لېږلي دي، تر زرو. او د دې تر څنګ بیا یو بل ویبپاڼه ده چې هغوی هغه بیا ټول هغه معلومات یا هغه امکانات چې د بورسونو په اړه او همدارنګ د وظایفو په اړه، مثلا د افغانستان کې یو انجینر د انجینرۍ نه فارغ شي، هغه دې ته ناست وي چې یو خارجي موسسه راشي د ته وظیفه ورکړي یا دولت د ته وظیفه ورکړي. نړیوال د دندو نړیوال مارکیټ ته نه ورځي. د سټیپ ستون په نامه .com تتکون یو بل وی پانه ده چې هغه هم بورسونه شریکوي او هم د نړیوال مارکیټ د دندو کې هم دندې شریکوي. نو هغه هم ډیر مهمه ده چې مرګری هغه کې سرچ وکړي، پلټنه وکړي او د خوښي بورس او همدارنګه د خوښي دنده ځان ته پیدا کړي.
صحیح مننه تنها صاحب ستاسو د معلوماتو. علي زین ته به یو ځل بیا ورسو. زین د نړیوالو کنفرانسونو او فیسټیوال کې چې کله ځوانان ګډون کول غواړي، نو تاسو خپل یادونه وکړه چې تاسو د یوت اپورچونټیز فار افغانس په نامه باندې یو پیج جوړ کړی دی، بل علي زین د موټیویټر په نامه پیج جوړ کړی دی. هماغه پوښتنه به ستاسو څخه وکم، کوم چې مې د تنها صاحب څخه وکړه، که یو ځوان چیرې په خپل وغواړي د دې علاقه ولري، دلچسپي وشي چې دی په خپل په نړیواله کچه باندې په دسترو کې په کنفرانسو کې یا په غونډو کې برخه واخلي او خپل ځان ورو پیژنې او هلته څه زده کړي، نو لارې څه ده، باید څه وکړي؟
جرمنی کے نام سارا یا روس کے پروگرام دے سلیگر کا نام سارا ادھر پروگرام اپلائی لیکن بیا هم ما خپل حوصله نه ده ماته کړې چې معلومه ده بیا به اپلای نه کوم، بلکې چې ما نه منتخب کېږم. ما خپل حوصله چې وساتله چې ما خامخا داسې ورځ درا شي چې هغه به زه سلیکټ شم،
دا چې په 13 جولای کې زولارما یېسته د دې وخت د غواري تاسو چې انسان چې دې اپلای کړی دی دا ټیکنیک اېسې رائټینګ د کوم مضمون کې دا اېسې د طاره چې کوم مطلب د تاسو پروګرام د هغه چې څنګه د پروګرام باندې کې معلومات اخلي چې معلومات اخلي د پروګرام په باندې کې چې کوم پروګرام راغلی دی اوس په حاله کوم پروګرام د اپلای کولو په مخ کوم پروګرام د لپاره اېلی چې پدې بالکل مختلف انٹرنشپس والا یا اسکالرشپس والا یا دارنگ نور چکم پروگراموں دی کشنی کشنی کانفرنسوں دی فیسٹیول دی یا سمٹ دی اگر بھی اپلائی کوالے سے او لک بل بل دار کم لک اپورچونٹی دس کے نام سے بل فیکٹری ویب سائٹ دی شان کے دی کتل چ مکھ سارا کم دی پروگرام پکاری لک شارٹ ٹرم پروگرام یا لانگ ٹرم پروگرام یا کی دی اپلائی کوالے سے اور کی دی کتل سے مکھ کی دی چیز یو چھ اپلائی کم از مخطلا تجربہ دارنگ دی چیز اپلائی سے پاغانی سے ہوم ورک کوما مطلب دا گورن چھ په دې کې د مار پرسونه فائدہ کوي نو وخت دا کوم پروګرامونه چې راځي شه پروګرامونه لیکن هغه ځنا د کډیر څخه چې هغه د لری مطلب د کډیر اقتصاد وایم هغه مطلب بل شي پرزنټوي نو هغه ما مطلب د ما سټډیم لږ د ښکواله متاثر کولای شي نو دا واجب چې د دې په دې باندې او کوم چې کوم خلک کوم شته پلان کوي دی به چې اپلای وکړي او د اپلای سره سره چې کوم لري مضمون نکړي یا مضمون یې رسید یا په بل څه کې کوم څه پرسو چې کوم څه کوي او هغه باندې د ښکار وکړي او که چې د خپل پرسو چې کوم چې خپل مضمون یې رسید کی دا هغه ورسره چې کوم دی د یونیورسيټي پروفیسور دی یا بل د فزیکس کوم مشر کې د شش پروفیسوران یا د شش خلک سره محمد طلحه صاحب د خپل ایکسي وشکاره کې چې هغه ریوایس کې نو په دې باندې مخته تللی شي مطلب هغه به دې باندې ریکمند ورکړي چې په ایکسي کې دا کمزوري ده دا کمزوري اصلاح کړه لکه څنګه چې مخکې په سنت چشمه زه یو اس اس کلمه مخکې په سنت چشمه وشکې تواره په مختلفو پروفیسور باندې په مختلفو خلک باندې اصلاح کړي دا وایس د غوښه خیو چې دی محمد شاهي څنګه مطلب د ما په څنډه چې من کې دی لاس له دې څنګه بار بار اصلاح کولم چې دا شي ته غلط لیکل دا شي داسې ولي ته نو بچ څو کې مینټور ولري چې هغه مینټور خو دې مشوره واخلي چې دا په مر پر فائدہ کوي کنه کوي
شه علي زين یو بل پښتنه ده چې ټول تاسو چې اپلای ورته کوي تاسو ځان ور پیژنې دا ډول مواقع او ته نړیواله کچه باندې ژبه څومره مهمه ده آیا انګریزي ژبه باندې باید هغه کس پوره تسلط ولري ک په بل چا باندې هم کولای شي دا خپل درخواست په بل چا باندې لیکلای شي یا دا اپلای چې کوم فارم دی هغه په بل چا ډکولای شي
بسری چې هلته ماتیسون خلک سره تمرین چې کوم پروګرام کې زه اومه پاکستان نن شاو که سام وا چې هغه د مختلفو یو څو ملکو څخه راغلی و خپل ملکونه پرزنټول او د هغو کوم کسه هم عرب او کسه هم د افغانستان څخه او د پاکستان څخه او د انډیا څخه او د هغو انګلیش کې شو تکړه انګلیش شو که چېرې د انګلیش سم نه وي په بل ځای خپل مضمون ولې کې د هغه پروګرام کې خپل د مشکل ځای دلای شي چې هغه خبر مشکل ولای یا په هغه کوم دی بزنس یا ډایلاګ دی یا چې کوم میټینګ دی یا چې کوم پلیمری سیشن دی اکی دی انسان څه ښه نه دی مطلب زه دا مشوره ورکوم ټولو ځوانانو ته چې هغه خپل مضمون نویسي خپله ولیکي که چېرې زه هم نه وي بیا دې هم کوشش دې جاري وساتي اول زه خپل مثال ټولو خلکو ته ورکوم چې ما نفس کول ویلي دي نه ما کالج ویلي دي ما پرایویټ امتحانونه ورکړي دي دغه څخه وروسته ما یونیورسټي زما اول کلاس چې ما شروع کړي چې ما یونیورسټي شروع کړل هغه څخه مخکې ما خالي اوسه انګلیش کلاسونه واخیستل چې هغه ما انګلیش مضبوطه کړي
نو زما مشوره هم دغه ده چې کوم څوک کوم پروګرام ته اپلای کوي باید خپل اپلای وکړي، لیکن دا کېدلی شي چې د خپل د چا څخه کومک وغواړي، دغه څخه ګایډنس وغواړي چې زما سونه صحیح ده څونه غلطه ده. دغه وجه چې موږ مینټور ساتو، مینټور باید چا څوک هر وار چې تعلیمي خوا کې هغه باید خامخا یو یا دوه مینټوره ولري، او دغه څخه په وخت تېرېدو سره مشورې واخلي چې کوم فیلډ ته زه ولاړ شم. ځکه ځینې وخت چې موږ په دغه کوم سوسایټي کې یو چې هغه سوسایټي کې دا ډېر موږ کنفیوز یو چې کوم خواته ولاړ شو، کوم کیریر سمس کو، کوم فیلډ زما لپاره بهتره دی، کوم کې زما انټرسټ دی. اکثره خلک چې دي داسې فیلډ سلیکټوي چې په هغه کې د دې انټرسټ نه وي، لیکن د دې لپاره سلیکټوي چې کوم وخت جواب لپاره سلیکټوي. دا ځان د دې شي خلاف یم چې په کوم شکل د دې انټرسټ چې باید هغه خواته ولاړ شي. ځکه که چېرې پاک شي ماهر سي ستا مخته د دې مخته فیلو موقع ډېره ښه.
صحیح مننه. تنها سیب یو ځل بیا تاسو ته راځو، لکه څنګه چې علیزین خبره وکړله، دغه پښتنه به ستاسو وکم چې کله د افغانستان څخه ځوانان ستاسو سره تماس نیسي، نو د دوی لپاره ژبه څومره مهمه ده؟ یا آیا دوی خو به د ژبه مشکل نه لري چې دوی په وار وار دا وایي چې موږ اپلای ورته کړی ده خو موږ انتخاب نه دی سوی؟ یعنی ژبه څومره رول لوبوي؟ باید ژبه څومره قوي کی؟
بالکل، متاسفانه دغه ستونزه موجوده ده. افغانستان کې د ځوانانو ژبه ډېره ښه نه ده، د انګریزي او نورې نړیوالې ژبې خو په مطلق ډول باندې کوو وایم هم کېدای سي رښتیا چې نه دي ډېرې آشنا ورسره. خلک خو انګریزي ژبه هم خلکو سمه نه ده زده کړې، متاسفانه یو شکایت هم همدغه ده. او کله کله چې پوښتنې م کوي په میسج کې پیغام کې راته وایي چې وروره داسې یو بورس راته وښیه چې د ټافل آیلټس امتحان ونه غواړي، نو زه دا ویل غواړم چې هر څوک کوم هیواد چې بورس ورکوي هغوی دا د ځان سره پتیلي چې محصل چې دلته راځي هغه باید عام و تام په درس باندې پوه شي. ځکه محصل دپاره څوک ترجمان نه نیسي، محصل کوم سیاستوال نه ده یا کوم وزیر شی نه ده چې دوی ترجمان ورته ونیسي. مجبوره دي چې هغوی هغه سند کې چې کومه ژبه باندې تدریس کیږي هغه دوی ورسره تعقیب کړي. نو د ژبې مشکل یو غټ مشکل همدغه ده چې ژبه کې د دوی ایسه سمه نسي لیکلای. خپل سټیټمنټ، پرسونل سټیټمنټ، یا د خپل ځان په اړه باندې چې څه لیکي چې زه ولې غواړم دا ووایم، ولې غواړم چې زده کړې وکړم، ولې غواړم لوړې زده کړې وکړم، د دې دپاره یو دلیل باید، یو توجیه کوونکی دلیل ولري، او دغه دپاره ژبه ضروري ده. متاسفانه مو ټول همدغه لیکي چې زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم. فکر کوم دا هیواد ته خدمت وکړم او زه د ډېرې ماشومتوبه د دې سره علاقه لرم، دا ټول کلیشهي خبرې دي. زه فکر کوم چې دا ملګري باید اول مخکې له دې چې بورس ته اپلای کوي دغه د زین ورور خبره بالکل صحیح ده، باید اول د ژبه مکمله ډول باندې زده کړي، بیا د بورسونو دپاره اپلای اسانه او همدارنګه سلیکشن هم اسانه کیږي. یعنی د افغانستان د په اړه باندې خو مخصوصا ډېر نړیوال ډېر ښه مثبت فکر لري، ډېر ښه نیت لري د بورسونو په اړه باندې، خو متاسفانه موږ نیت ورته برابر نه یي، موږ خپل کوالیفیکیشن د دوی په رقم نه یي برابر کړی.
صحیح، ډیر مننه تنها صاحب. د خبرونه د پای شبې را رسیدلې دي، د ځوانانو لپاره په پای کې کوم پیغام لري هغه پیغام ورته وایست؟
او زما پیغام د ټولو ځوانانو ته دا ده، غوښتنه مې هم دغه ده ورنه چې هغه درسونه چې په افغانستان کې ویل کیږي په هغو باندې لطفا اکتفا مه کوئ. ما چې کله په افغانستان کې درس ویلی و، زه پوهنتون نه لومړی فارغ شوم، خو چې کله دلته آلمان ته په سند کې د ماستري کېناستمه د آلماني شاګرد سره، زه د هغه په مقایسه باندې سوچ بې سواده وم. او همدغه تصور د زخر کابل پانتون ته مرکزی پانتون فارغ وم، خو بیا هم سوچ بې سواده وم د دوی په مقایسه. نو زه هیله ورنه کوم که غواړي چې په راتلونکي کې ښه ژوند د ځان دپاره او د هیواد د چوپړ دپاره ولري، لطفا هڅه وکړي چې بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي، او د دې دپاره لطفا ژبه زده کړي، او په دې باندې مه ستړي کېږي چې ما یو ځای اپلای وکړو نو نه اوسو بیا نور نه کوو. هر څومره چې اپلای ډېر وکړي همدومره تاسو ته چانس د بورس پیدا کولو ډېرېږي. زه بیا هم وایم ټولو ځوانانو په خدمت کې، د
وس تر حدا پوری دی کولای سی ما سره فیسبوک کی تماس ونیسی او یا د ایمیل لاره یو د څومره چې مال وسه کی زام مرسته سره کوم چې دی وکولای سی غرب ته
صحیح مننه تن حاسب علی زین تاسو تر ازو د ځوانانو لپاره په پای کې کوم پیغام لري وی وست
زما یو پیغام داری چې نیلسن منډیلا وایي د ټولو طاقتوره چې کوم اصلحه د هغه تعلیم دی. زه که چېر دوی غواړي چې پرمختګ وکړي او هېواد ته خوشحالي راوړي دوی باید چې په مختلف سکالرشپ کې حصه واخلي او هغه سکالرشپ کې سبق ووایي بهرني ملکو کې او بېرته دلته راشي افغانستان کې خپل خدمت ته سرانجام ورکړه. چې کوم دلې د چې کوم سبق حالت ویلی دي او دلې هغه راشي هغه سبق چې کوم دلې زموږ ځوانان چې هغه تعلیم څخه بالکل لېرې دي او تعلیم نه خوښوي هغه وطنداره
صحیح. ډیر مننه علی زین ډیر مننه محمد تنها ډیر مننه د ځوانانو ژغ په خبرونه تاسو مر سره ګډون وکي. اجازه غواړو د خدای پامان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشه